یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. افغان چارواکو څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تېرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هېواد کې 19 کلن جګړه بدمرغي ده موافق دي. په دې اړه د اجرایه ریاست عکس العمل لرو. په دې اړه مو چې په تېرو 13 کلونو کې شوي پرمختګونه چې ډونالد ټرمپ یې خبره کړې آیا په رښتیا شوي دي او افغان کار په نظر اخیسته. کولم لري خبرونه دی افغانستان او نړۍ د ساعت مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلازی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وای چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد نړیواله مبارزه بریالي نه و. د کونړ په مانګي ولسوالۍ کې لسکونو کسانو د داعش او سوال طالبانو پر خلاف مظاهره کړې ده. او د وینزویلا په پارلمان کې د ولسمشر نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر د قانوني مسؤلیت د لري کولو پریکړه کړې ده. پوره خبرونه اورید. افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وای چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد نړیواله مبارزه بریالي نه و. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فرویدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې پرمختګ شوی خو نړیوال د تروریزم پر ضد مبارزه لپاره افغانستان ته راغلی وو.
له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه. متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې وا بریالۍ نه ده. د سولې لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي. دا زموږ لپاره یو مثبت قدم دی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ناټو تړون له عمومي منشي سره وکتل او ویل چې موږ په افغانستان کې سخت لوی ګامونه اخیستي دي. ولسمشر ټرمپ ویل چې په افغانستان کې روان جنگ یو بدمرغي ده خو اوس پر مثبت لور ګامونه اخیستل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې دی او د مدني ټولنې د فعالانو د شوزو د استازو او د خلکو له نمائندګانو سره یې د خبرو لړۍ جاري ساتلې ده. زلمی خلیلزاد نن په بامیان کې خبري کوي. د رپورټونو پر اساس د بامیان د خلکو له استازو سره په ویډیو کانفرنس کې به زلمی خلیلزاد د هغوی نظرونه واخلي چې د سولې د راتلونکي په اړه په افغانستان کې څه ویل غواړي. زلمی خلیلزاد تر مراندی پرون په کندهار کې او په کندهار کې په ورته ډول د مدني ټولنې د یوشمیر فعالانو او د خلکو له یوشمیر استادو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویل چې کندهار ته تګ د لپاره مهم وو. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې لسکونه کسانو د داعش او سوالو طالبانو په خلاف مظاهره کړې ده. لارین کوونکو له دواړو ډلو غوښتنه کړې چې په چپه دره کې روان کړکیچ او هلته روان جنگ دې ختم کړي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې ک داعش او وسلوال طالبان جګړه نه بندوي باید د افغانستان حکومت دغه د ځپلو لپاره په چپه دره کې پوځي عملیات وکړي. د مظاهره یو ګډونوال وایي
مانو یار پاشا دی غواړي چې دغه جنگ خېلو خو من ټولو من یو چې ورو د جنگ ته نور خاتمه وکړي. جنگ بس کړي کاغه داعش وي کاغه طالبی کاغه حکومت وي زمنګ په ټولو من आवाज دی چې جنگ بند کړي. دغه ورونه زمنګ به کور شوې دي به زیات شروع دغه د روسانو په انقلاب کې دغه درې نه دی پریږي.
د ازادي راډیو خبريال له کونړ پر رپورټ کې وایي چې په چپه دره کې له 2 ورځو راهیسي د داعش او د وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی او لامل یې د چپې درې ډیر خلک له خپلو کورونو تښتیدلی دي او بیا ځای سوی دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د وینزویلا په پارلمان کې د ولسمشر نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لری کولو پریکړه کړې ده او له ستري محکمې غوښتنه کړې چې د هغه د جنایي محاکمې مقدمه جوړه کړي. د دې پریکړې پر اساس کېدلای شي چې د خوان ګوایدو دا اقدام چې ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ د هغه هیواد پر اساسي قانون تیرې وګرل شي او حتی هغه ونیول شي. د وینزویلا په پارلمان کې د رای ورکونکو ملي اسامبلې منتقدان وایي چې دا اسامبلا دوه کاله مخکې د دې لپاره جوړه شوې وه چې د مادورو پر پریکړو د تایید مهر ولګوي او د وینزویلا په پارلمان کې د خوان ګوایدو پلویان څنډې ته کړي. د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شپږونیو تر سولهیزو ولسي اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا خبر د الجزایر رسنیو نن خپور کړی دی. خلکو د 10 کلونو لپاره پر قدرت د پر پاتې کېدو اعتراض درلود. دوه اتیا کلن عبدالعزیز بوتفلیقه په 2014 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه او تر هغه وروسته ډیر کم په محضر کې راڅرګند شوی دی. د الجزایر د اساسي قانون له مخې د مشرانو جرګې رئیس عبدالقادر بن صالح به د نوي ورځو لپاره د دغه هیواد لنډمهاله مشر وي. په دې ترڅ کې باید په الجزایر کې د جمهوري ریاست انتخابات تنظیم شي. په همدې حال کې فرانسې په الجزایر کې د ډیموکراتیک انتقال ډاډ ورکړی دی. او په جنوب ختیځه آسیا کې د مسلمانانو په کوچني هیواد برونای کې د سختو اسلامي قوانینو د عملي کېدو پرېکړه شوې چې پر اساس به د زنا او همجنس کرایي سزا سنګسار او مرګ وي. د دې کار د نړۍ په کچه د بشري حقونو فعالان او یو شمېر حکومتونه په قهر کړي دي. برونای په ختیځه آسیا کې لومړی اسلامي هیواد دی چې د اسلامي شریعې په شرعي پر اساس د جزا حکم پکې جاري کیږي. برونای به د سعودي عربستان په څیر هیوادونو په لیکه کې شامل سي. په برونای کې دا پریکړه د اپریل په 3 وشوه. برونای د تیلو سترې زیرمې لري. د دې کوچني هیواد واکمن سلطان حسن البولیکا دی چې یو وخت نړۍ تر ټولو بډای سړی و. هغه د برونای پلازمینې بندر سری بیگاون ته نږدې خلکو ته په وینا کې وویل، زه غواړم چې اسلامي تعلیمات په دې هیواد کې پیاوړي شي. د ملګرو ملتونو سازمان په برونای کې دغه تازه پریکړه ظالمانه او غیر بشري بللې ده. د امریکا د سینما پیژندل شوو هنرمندانو لکه جورج کلونی او سندرغاړي الټن جان غوښتنه کړې چې په ټولو نړۍ کې د هغه هوټلونه وتړل سي چې برونای مالک دی. دا لا نه ده څرګنده چې د برونای حکومت به په حقیقت کې دغه پریکړې عملي هم کړي که نه.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځین نور خبرنه غواړي په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې واوري چې افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې 19 کلنه جګړه یوه بدمرغي ده موافق دي.
موږ نن 13 کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغسې چې وه بریالۍ نه ده.
افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې د شویو پرمختګونو په اړه مو چې ډونالډ ترامپ خبره کړې دي او افغان کار په نظر هم اخیستی دی.
سپتمبر 1 نیټې نه مخکې واو د نن شمېرې سره قتل قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوه او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغړول شوې.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د داعش وسلوالو طالبانو ضد لاریون وکړل. دواړو خواوې وغوښتل چې د کونړ په چپه درې کې شخړې پای ته ورسوي. په نړیوالو موضوعاتو کې د ناتو د تاسیس د 1 کلنې انکلیزې په مناسبت په واشنگټن کې د دې تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې له حاله مو خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې 19 کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لویه جګړه ده یوه بدمرغي ده موافق دي. ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړې. هغه وویل په افغانستان کې لوی پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې 19 کلنه جګړه یوه بدمرغي او مسخره ده. د ترامپ وینا موږ ډیر ګامونه اخیستي او اوس هلته هر څه مثبت لور ته روان دي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې خبرې سره یو څه موافق دی چې په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې پرمختګونه شوي خو له بلې خبرې سره چې په افغانستان کې 19 کلنه جګړه بدمرغي ده موافق نه دی او وایي چې تر ډیره د په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ځکه ناکامه ده چې په دې هیواد کې د جګړې پر اصلي لوري چې ترهګر دي تمرکز نه دی شوی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې له په دې هېواد کې له ترسره شوو هڅو سربیره لا هم ترهګري د افغانستان په وړاندې یوه جدي ستونزه ده. د موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل له سټډیو سره د افغان صاحب د حکومت د اجرایه ریاست غبرګون څه دی د ولسمشر ټرمپ د تېرې ورځې د څرګندونو په وړاندې؟
بله نوري صاحب، لکه تاسو یادونه وکړله د ټرمپ څرګندونو ته د افغان حکومت اجرایه ریاست غبرګون وښود. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په افغانستان کې د لویدیځ په ځانګړي توګه د امریکا په فعال حضور افغانانو ښې لاسته راوړنې درلودلې. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا د ولسمشر څرګندونې چې ویلي په تېرو اتلس کلونو کې د لویدیځ په همکاري په افغانستان کې زیات پرمختګونه سوي دي. د هم ویل چې زیات بنسټونه رغول سوي دي چې په ځانګړې توګه ملي اردو یې ادونه وکړله. خلیل خزون په دې اړه وویل
په افغانستان کې د لاسته راوړنې وي پرمختګونه ډېر شوي دي. موږ نن اتلس کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو.
له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې وه بریالۍ نه ده. د سولې لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي. دا زموږ لپاره یو مثبت قدم دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ویلي وو که څه هم په افغانستان کې له نولس کلو راهیسې جګړه روانه ده، خو په دې وروستیو کې لویدیځ په دغه هېواد کې لوی پرمختګونه درلودل او ډېر ګامونه اخیستل سوي دي. ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یانس سټولټنبرګ سره په واشنګټن کې خبریالانو ته ویلي وو دا مهال په افغانستان کې ډېر څه په مثبت خوا روان دي. نوري صاحب، د نړیوالو په همکاري په افغانستان کې اساسي بنسټونه رغول سوي دي. افغانستان دا مهال منظم اردو لري، نړیوالو سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري. دا هغه څه دي چې کارپوهان یې وایي. د اجرایه ریاست وایي چې لویدیځ د په پاکستان فشارونه زیات کړي، خو د ترهګرۍ له ملاتړ لاس واخلي، د سولې له روانو هڅو سره صادقانه همکاري زیاته کړي. همدارنګه یانس سټولټنبرګ ویلي وو کلک په دې باور وي چې په افغانستان کې د کړکېچ او جګړې د سوله ییز هواري لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ ډېر مهم دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم په افغانستان کې د لویدیځ هڅې سته، یو خو زیاتوي چې توقع کې داسې پرمختګونه نه دي سوي. د دغه کمیسیون غړي آرین یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه ایدیا چې ټرمپ کړي زه فکر کوم چې هغه سمه نه ده. په دې نولس کلو کې که موږ وګورو دومره لاسته راوړنې موږ نه لرو. د دوی ایدیا ته چې وګوري یعنی هره برخه کې که موږ وګورو دومره لاسته راوړنې چې موږ دومره پرمختګ کړی وای نن به د افغانستان دا حال نه و. اوس هم هغه جګړه روانه ده او په هره برخه کې موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
غلی یون زیاتوي چې اوس هم په افغانستان کې جګړه په شدت سره روانه ده. انسانان وژل کیږي، ګاونډیان مداخله کوي، ورځ تر بلې د افغان حکومت د حاکمیت کړۍ تنګیږي. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، واموریدل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې په افغانستان کې په تېرو اتلسو کلونو کې پرمختګونه شوي، خو په دې هېواد کې نولس کلنه جګړه د یو بدمرغي بولي. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د شو پرمختګونو ستاینه کوي او جګړې ته د بدمرغۍ رنګ ورکوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې ګړندۍ کړې دي. ښاغلی خلیلزاد تیرو دو ورځو کې په افغانستان کې وو او په پام کې ده چې په دې سفر کې چې سیمې ته کړی دی بیا د طالبانو له استازو سره په قطر کې خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان پر موضوع به نن په واشنګټن کې د ناتو د تړون د بهرنیو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر موضوع هم خبرې کوي. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو، که څه هم په راپور کې مو د یو کارپو نظر واورېده. په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په باب خو دا موضوع مو له یو بل د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم څېړلې ده. د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود وایي چې په افغانستان کې پرمختګونه شوي، خو له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې بې سارو مرستو ته په کتو هغه ډېر کم دي. له ښاغلي داود سره زموږ بل خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
داسې درته ویلی شم چې په افغانستان کې بدبختانه خپلمنځي کورنۍ جګړې او د ګاونډیانو مداخلې په افغانستان کې هم امنیتي ارګانونه د منځه یووړ، هم معرف ته غټ صدمه ورسېده، هم اقتصادي جوړښتونه د منځه لاړه. یعنی د سپتمبر د یولسمې نیټې د مخه متاسفانه ټول شان هم په پایتخت کې هم په ولایاتو کې ویجاړ ول. نو کله چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا دوی دلته راغله، په دې 13 کلونو کې سره د دې چې جګړه روانه ده، سره د دې چې بې ثباتی شته ده. اما مهمه خبره دا ده چې په همدغه حالت کې تاسو ګورئ چې اوس افغانستان تقریبا 300,000 پوځ لري، یعنی امنیتی ارګانونو ته تاسیسات جوړ شو، دوی په خو ودرېدل، ترینینګونه وشول. دغه چې د معارف په ارتباط هغه شمېره چې د سپتمبر 11 نیټې نه مخکې وه او د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوه او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې. که څه هم په دغې 13 کلنو جګړو کې دا لارې بیا کنډ او کپر شوې او خراب شوې، اما د واقعیت دی چې مثلا لویې لارې کابل ایرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، په دغه لارو باندې ولسوالیو ته ولایاتو ته هم کارونه وشو.
جناب څومره چې توقع وه آیا په همغې اندازه باندې شوی دی او که نه؟ مثلا څومره مرستې چې راغلي دي دلته هغې ته په پام سره، یعنی بیا هم خلک لوی پرمختګونه نه احساسوي.
اصلي خبره او اصلي سوال همدغه دی چې تاسو لطف وکړه، زه فکر کوم د دغو کومکونو په پرتله چې تقریبا د 140 میلیارد ډالرو نه زیات په دغې ساحو کې دوی مصرف کړی، اما کار ته چې موږ ګورو متاسفانه داسې درته ویلی شم چې هماغه د سیګار راپورټ دی چې په $1 کې 70 سنټه یا 70% دلته فساد رامنځته شوی دی. یعنی د نړیوالې ټولنې د حضور چې نه 40 هیوادونه دلته وه او دغه لګښتونه چې دوی کړي دي د دوی په پرتله سره هیڅ کار نه دی شوی.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود چې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو او دا چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان 9 کلنه جګړه یوه بدمرغي بللې، په دې اړه خپل نظر سره شریکو او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صفه وړاندې کوي.
په هرات کې بزګرانو او مالدارانو ته د وړو پورونو د ورکولو کوچنی بانک پرانستل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرنیزو وړو پورونو دا بانک د کرنې پراختیا نړیوال مرستندوی صندوق یا IFAD له لوري پرانستل شوی. د دغه بانک له لارې بزګرانو او مالدارانو ته له 1500 تر 2000 افغانیو پورې پور ورکول کېږي. پور اخیستونکي اړ دي چې له 6 تر 24 میاشتو پورې خپل پورونه ورکړي. د دغه بانک له جوړېدو هدف دا دی سوله بزګرانو ملاتړ او د دوی اقتصادي وضعیت ښه شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار کې 8 بېلابېلې فابریکې په کار پیل وکړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې به په بېلابېلو برخو کې فعالیت وکړي. نوموړي وویل د دغو فابریکو په جوړېدو سره به ډېرو خلکو ته کاري زمینې برابرې شي. دا مهال په ننګرهار ولایت کې له 200 ډېرې فابریکې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي او زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1.5 کیلوی بوجۍ قزاقي وړه 1,510 افغانۍ، د بوري 1.5 کیلوی بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریژو 1.5 منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15.8 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 543 افغانۍ.
له نه جسافه څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. د ازادي رادیو لپی او استډیو د غرمنۍ خبري خبرونه اوري. او سمې ونړیواله موضوع، د ناتو د خړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې غونډه کوي. لری رکلنو رئیس افغانستان د ناتو د خړو هیوادونو د غونډو د بحث یو اصلي موضوع وي. اسمه څرون دلته په استډیو کې را سره دی. څرون صاحب، لومړی اوریدونکو ته که د ناتو د دې غونډې په اړه نور جزئیات وایست.
مننه نوري صاحب ټاکل شوې چې د ناتو د نهویشتو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې خوند وکړي. د دوی د خوندې هدف دا دی چې د دې تړون د تاسیس اویایمه کالیزه ولمانځي او د روسیې او افغانستان په شمول پر امنیتي ګواښونو خبرې وکړي. تر خوندې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل او پر خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ چې د ناتو غړي هیوادونه باید د خپلې دفاع د لګښت لپاره خپل ونډه زیاته کړي. امریکا همیشه همدا شکایت کړی دی چې د ناتو زیات پیټی د دوی په غاړه دی او نور غړي هیوادونه ډیره برخه په دې برخه نه اخلي. په پام کې دی چې ستولتنبرګ د ناتو د لومړني سرمنشي په توګه په کانګرس کې وینا وکړي. تر دې پخوا د ناتو کوم سرمنشي د امریکا په کانګرس کې وینا نه ده کړې او عموما د امریکا د متحده ایالاتونو ګډو هیوادونو یا هغه هیوادونه چې ورسره په ناتو کې شریک دي د دوی ولسمشرانو د امریکا په کانګرس کې ویناوی کړي دي.
بلې، د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به په واشنگټن کې په کومو مسلو خبرې وکړي او آیا د دوی له لوري د کومې پریکړې احتمال هم شته؟
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په څلورمه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه وکړي او د دوی د لومړۍ ناستې تمرکز به پر روسیې وي. ګومان کېږي چې دوی به په تور سمندرګي کې د سیمې لپاره د ناتو د دفاع د پیاوړتیا لپاره یو لړ اقدامات تصویب کړي. دوی به د خراس د وسلو د کنټرول پر تړون چې روسیې او امریکا په تیرو کلونو کې یعنی د سړې جګړې په دوران کې لاسلیک کړی و، د ناتو د غړي هیواد ترکیې له لوري د روسیې څخه له مځکې څخه واویشتونکی توغندوی سیستم د اخیستلو موضوع هم مطرح کړي او په ایجنډا کې د موضوعات شامل دي.
ناتو له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په داسې غونډه کې به نه وي چې د افغانستان په موضوع خبرې ونه کړي، ځکه چې د ناتو د غړو هیوادونو بهر لوی ماموریت په افغانستان کې دی. آیا د افغانستان په موضوع به بیا هم دوی وغږي؟
هو، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغانستان له نږدې دوو لسیزو راهیسې د ناتو د غړو هیوادونو د وزیرانو او مشرانو د هرې غونډې یوه مهمه او مطرح موضوع وي. د واشنگټن په غونډه کې به هم افغانستان د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د ایجنډا په سر کې وي. دا ځل به تمرکز په دې وی چې په افغانستان کې د سولې پروسه څنګه پر مخ درومي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد حلیزلی څومره بریالي دي. دوی به همدارس د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپل کتنه کې هم د افغانستان موضوع یاد کړه او ستولتنبرګ د افغانستان د مسالې د حل کولو لپاره د امریکا ورستي حلیزلی وسته ایلیا ویبل چی ناتو یې ملاتړ کوي.
بلې، اسمت سرمن، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د نتیجو په باب چې البته د افغانستان لپاره کومې پریکړې کړي، که پریکړې وکړي البته د محتوا او څرنګوالي به مو هم خبر کړو. د ناتو دوه ورځنۍ غونډه په واشنگټن کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بهتر ګرځو د افغانستان مسایلو ته. د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو له دواړو غاړو وغوښتل چې د کونړ په چپه دره کې روانې شخړې پای ته ورسوي، ځکه د دوی په وینا د دغو شخړو له امله له سیمې په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم دغه لاریون ته ورغلی و او په اړه یې دا راپور راستولی دی.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې پلسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو له دواړو غاړو وغوښتل چې باید په چپه دره کې روان کړکیچ او نښتې پای ته ورسوي. د لاریون یو تن مشر یار پاچا ازادي راډیو ته وویل:
تمانو یار پاچا د غواړي چې دغه جنگ خېلو خو من ټولو من یوال تیرو د جنگ ته نور خاتمه وکړي. جنگ بس کړي، کاغه دایښ وي، کاغه طالب وي، کاغه حکومت وي، زمونږ په ټولو من اواز دی چې جنگ بند کړي. دغه ورونه زمونږ به کور شوې دي، به زیات شروع دغه د روسانو په انقلاب کې دغه درې نه دی پرېږي. دغه کور نه اند شړ کړي، دغه حیوانات چې دن در په در شو مزدې ګاډي سوزکی پورت کې 500 شپته ګاډي زنانه او دی 55 گاڑی بسید معلوم دو حیوانات او د بزو دا نور لار تبای سره مخامخ شول
لارون کوون کی وای ل چپ درې په زرګونه کورنۍ راوتلی او په سختو حالاتو کې ژوند ته دوام ورکوي. دو تن ویل
زما حبیب ګل نوم دی سندرې د کلی اوسیدونکو اغه ظالمانه پیښې چې مونږ د سورز کې لیدلې دي چې د چپ درې مسلمانانو سره شوې دي. زمون خویندې میندې کدا د داعش د خوانې کدا امارات د خوانې کدا تلوت خوانې بیرحمانه عمل نو سره کی
2000 یا 3000 کړي چې هغه خویندې میندې زمونږ لیدل شولې چې سرتورې وي دوی نشو کولای چې کرایا ولري چې خارونو ته ولاړ شي. داعش او طالب د خلکو ژوند داسې ننګولی دی چې خلکو خپل کورونه پریښي دي خپل مالونه پریښي دي او د یوې جوړې جامې سره راوتلي دي. زموږ په سیمو کې میشت دي بیچارهګان یوه مړۍ ډوډۍ نه لري.
په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړو د نورو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي چې که چیرته د جګړو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه ونه نیول شي نو د دوی ولسوالیو او کورونو ته به هم دغه جګړه راورسیږي.
زموږ حق دی په دولت باندې چې موږ ته په دې سیمه کې امن راولي که د هرې لارې راولي که عملیات کوي که صلح ورسره کوي جرګه ورلیږي جګړې دوام پیدا کړي نو زموږ د ولسونو څنګه چې د چپې درې ولسونو سره وشو کورونه پرېخوستل داسې به موږ هم کورونه پرېږدو او دا لړۍ به تر کونړ اسدآباد رسیږي او نورستان دا وایي چې دوه ولایته به سقوط سره مخ.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لوا قومندان جنرال میرویس ساپی تیره ورځ په ماڼوګي ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د داعش خلاف عملیات پیل کړي او تر هغه به دغه عملیات دوام وکړي چې څو سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکه کړي.
د ملکي تلفاتو په خاطر باندې چې موږ ملکي تلفات خلکو ته وانه وړي نو موږ یو عملیات پلک داسې شروع کړ دا ولس سه خواته شي او دایر سره موږ مطلق داخل جبر شو لمه زویسو دا بدبخته طبقه دا بدبخته خلک دي دا ولست نه خلاص کولم.
د کونړ دولتي مسولین وای به کور شو یو شمیر کورنۍ سره د سری میشتي طبي پی خو سره د مبارزي د کلیو پراختیا او بیرغونی او مهاجرینو ریاستونو لخوا یو اندازه مرستي شوې دي او د نور کومکونو د ویش لړۍ دوام لري. دا لومړی لاریون نه دی چې په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمن د جګړو او روان تاوتریخوالی په ضد ترسره کیږي بلکې له دې وړاندې د کونړ په مرکز اسدآباد کې هم په یو مظاهره کې له حکومت وغوښتل شول چې هلته دې د جنگي ډلو ځپلو دپاره عملیات پیل کړي څو خلک بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي او له بې کورۍ وژغورل شي.
ستاسو له پیغامونو
دا هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کاري ګروپ روغ جوړ وي. زه د تلیفون پر کرښه باندې حیات خان احمدي د کندهار د ولایت جړید ولسوالۍ ستاسو خبره کوم. موږ سره دولت هیڅ همکاري نه ده کړې. موږ څلور د پولي موږ درقدر یو موږ وچلې د پولي موږ سره باید چې دولت همکاري وکړي ځکه چې پخوا دوی د دایوه کښت لکه دا تاریخ دا دوه کاله کېږي درې کاله کېږي موږ یې ته د پای ټکی شوی دی سپر کړي موږ یې موږ نه دي کړلي نو باید موږ سره دولت همکاري وکړي نو څلور وظفلو کورونه راونړول باغونه راونړول در په در یې کړلو نو موږ دولت څه ظاهله ده چې موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي. وسلام
بلیا السلام علیکم زه په هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ دا څنګه د ورور چې دلته ټلیفون نه اسکار نه کوي زه غواړم چې دا سلام خدای داس کوي کې په شهر کې چې شاوخوا ولسوالۍ ته کار ورکړي ځکه چې ولسوالۍ نام لري. خو سلام په دې هیله چې ما پیغام نشر خو سلام
زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان در وړکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې تیرې میاشتې کوم پیسې راغلې وې د ښځو پیسې ښځو لپاره کومې پیسې چې راغلې وې هغه دلته چې کومې توزیع کولې 1500 روپۍ که کور کې به شپږ کسه او که اووه کسه او که اته کسه ښځې به وې 1500 روپۍ به په یو کور په شپږو په 500 کسو ورکولې. خدای دې وکړي چې څه رقم ته راغلي همغه رقم ته پښتنه اوسي او بل هغه د سرې میاشتې چې کوم غنم راغلي دي هغه یو څو نفرو وړي په جلال آباد کې په خپل سر تقسیم کړي دي. خدای دې وکړي دې پښتنه وکړي. وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا استاد سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتهون کې ماشين کې مپری خو او سم استاد سو پیغامونه لولو چې د افغان بسمت سوا تل شمیر لارې مراسته ولې البته د موضوع په ارتباط مهم راسته ولې محمد قاسم زوک له هلمند لیکي په 900 کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګونه شوي خو اوس دغه پرمختګونه یو لوی ګواخ له خطر سره مخامخ دی البته د په وینا چې هغه هم د جنگ دوام دی تازه خان سنسور له ننګرهار څخه لیکلي چې په دې ولایت کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي د دې ولایت چارواکي باید توجه ورته وکړي او یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی ښودلی خو مشرانو ته یو پیغام لري وایي د پاچا لور ته چا وویل چې قاطي ده څه به کوو هغې ورته وویل چې کیک او کلچې دې وخوري دا دغو مشرانو ته د خدای هدایت د نیکي وکړي البته هدف د دې پیغام هدف هم په افغانستان کې وروستۍ وچکالي ده چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تدامي چې یو ماموتو دوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې په دې هېواد کې 1.5 میلیون وګړي له خوراکي مسؤلیت نه لري له قحطۍ سره مخامخ دي او حتی د 1.5 میلیون وګړو د ورځې یو وخت ډوډۍ لري. په همدې سره د خبرونې دوه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو اونیز خبرونه د زهرو کاروان درته خپرو خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد نن د بامیان د مدني ټولنې د فعالانو او د خلکو د شمیر استازو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کوي. زلمی خلیلزاد په ویډیو کانفرنس له دوی سره غږیږي او نظرونه یې اخلي. هغه پرون په کندهار کې وو او هلته یې د افغانستان د کندهار د مدني ټولنې د یو شمیر مشرانو سره وکتل. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد د نړیوالو مبارزه بریالۍ نه وه. د دې ادارې ویان فرید مرسیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په افغانستان کې پرمختګ سوی خو د تروریزم پر ضد د نړیوالو مبارزه چې افغانستان ته د هغوی د راتګ یو اساسي دلیل هم و هغسې پرمخ نه ده تللي. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې نن لسګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی ویل چې د کونړ په چپه دره کې له څو مودې راهیسې د طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ جنگ روان دی. په ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي، له سیمې تښتېدلي دي او د افغانستان حکومت باید په دې سیمه کې عملیات پرې ترڅو جنگ بس شي. د الجزائر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شپږو اونیو تر سولهیزو ولسي اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا خبر د الجزائر رسنیو نن خپور کړی دی. خلکو د شلو کلونو لپاره پر قدرت د ده پر پاتې کېدو اعتراض درلود. او په جنوب ختیځه آسیا کې د مسلمانانو په کوچني هیواد برونای کې د سختو اسلامي قوانینو د عملي کېدو پریکړه شوې چې له مخې به یې د زنا او همجنس کرایي سزا سنګسار او مرګ وي. د کار د نړۍ په کچه د بشري حقونو فعالان او یو شمیر غربي دولتونه په قهر کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قمندان عبدالرشید بشیر رسنۍ ته وویل 2.5 کیلوګرامه هیروین په کلفغان ولسوالۍ کې هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بدخشان څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي. دا یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې 500 چیرې بزمکه د کوکنارو لکښت څخه پاک شوه. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې رئیس ادریس ساپی ازادې رادیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په مومندري ولسوالۍ کې 500 چیرې بزمکه د کوکنارو لوبوټو څخه پاک کړه.
نه تنها یوازې په مونداره کې، په شینوارو ولسوالۍ کې، همدارنګه په خوږیانو ولسوالۍ کې، په پچیر اګام ولسوالۍ کې، په هغه ساحو کې چې هغه ډېره چې په زیر نه وي، تهدیدونه پکې ډېر موجود نه وي، هلته تللي دي او کوکنار چې کرل شوي هغه د منځه اړولي دي. زمونږ هغه نهایي پروګرام یا برنامه چې هغه د کوکنارو د کښت د منځه وړلو پروسه ده، هغه من قریب شروع کېدونکې ده.
د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې په رسمي ډول د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل شوی. په بغلان ولایت کې څه د پاسه لس کیلوګرامه هیروین او چارس ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه هیروین او چارس هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بغلان ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. د دې پیښې په تور یو تن نیول شوی او تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 تنه هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 40 کسان هغه مهال ونیول شول چې په خپلو خېټو او سفری بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 20 کیلوګرامه هیروین هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاق کوونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړي دي.
اکبر وسکول تلی دی زندور و کجکی و مساکلا و باغران و نوی بازارون جور شوی دی.
په دې اړه هم راپور لرو چی په درملتونونو کې د ډاکټر او نسخه پرته طبي نشي درمل خرڅيږي.
په خاطر کور یو بسوزم فریب په تم یو نسخه نشته مې کوم فکر
د دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم نو یو نو سبه مې وری کلا.
دا چې بیا سرپناه معتادین د انبارونو او ډیرانونو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري، د دې ډول خوړو د زیانونو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی، دا سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو ګردي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې د مې له امله په نشو اخته سو.
بس کما کل شوم کنه ډیر کما کل شوم، بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشل نشو رکوم، بس بس دون ته کړم زه دې نشي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم مهروي.
د دې لپاره چې خدای مو پروزی کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرڅ کړه.
سمه خبره ده، خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه ویلا کړه شوی دی، ضرورت ورته لري.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هلمند ولایت چارواکي د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د قاچاقونکو او طالبانو ترمنځ د انډوالۍ خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رادیو ته وویل وسلوارو طالبانو او قاچاقونکو لاسونه سره یو کړي او د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو مخه نیسي. دوی غواړي تر خپل واک لاندې سیمې د دې لپاره ناامنه وساتي چې د نشي موادو زیرمې او فصلونه خوندي وساتي. د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي، د نشي موادو د جوړولو، ساتلو او خرڅولو په لوی بازار اوښتي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د 1499 شمسي کال لومړۍ اونۍ د افغان ځواکونو لپاره مرګونې اونۍ وه. د راپورونو له مخې دا مرګ ژوبل هغه مهال وسوه چې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په داسې حال کې مخامخ شول چې طالبانو د نشئی موادو د قاچاقونکو ملاتړ کاوه. د هلمند د والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه له طالبانو سره د جګړې ترڅنګ هڅه کوي چې د نشئی موادو زیرمې او کارخانې ویجاړې کړي، خو وسلوال طالبان د نشئی موادو د زیرمو ساتنه کوي او نه غواړي چې خپل دغه مالی سرچینې له لاسه ووزي.
بچي په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونه هلته د یو خط عملیات کوي او بل خط وسلوال مخالفین په ځینو ساحو باندې بریدونه کوي. په هغه موسمونو کې چې هلته یا د تریاکو کښت کېږي او یا هم هغه څه د لاسه ورنه کړي، نو په دې اساس باندې هلته دوی د افغان سرتیرو په پوستو باندې په مختلفو سیمو کې بریدونه کوي او هغه غواړي چې هغه سیمه تر پوښښ لاندې راولي. ټول سیمو کې چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د شکار د ورستی راپور پر اساس د کوکنارو ډیره برخه په هلمند ولایت کې کرل کیږي. دغه ډول د افغانستان په سلو کې 15 تریاک هم په دې ولایت کې تولید او د بهرنیو قاچاقونکو لخوا نړیوالو بازارونو ته قاچاقیږي. بهرنیو ځواکونو د 2018 میلادي کال په ورستیو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه وکړل چې د سټار انسټریپس ورځپاڼې د راپور له مخې دا بریدونه په 2018 کال کې ودرېدل. په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزی ازادي رادیو ته وویل د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید ترڅنګ د هلمند ولایت ځینې ولسوالۍ د نشئی موادو په لویو بازارونو اوښتې دي.
اکبر وشتول تلی د زنداور و کجکی و مساکلا و باغران و هغه ځای ته ټوله د مساکلا هلته تایید نوي بازارونه جوړ شوي دي، ټوله په هغه ساحه کې شوي دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د څېړنو له مخې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه د مافیایي ډلو د ځپلو ترڅنګ طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه امریکایي ډالره زیان اړولی دی. هاشم الکوزی د هلمند جګړه له طالبانو او قاچاقونکو سره جګړه بولي او د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دې دواړو ډلو د ځپلو لپاره لوی نظامي پلان جوړ او عملي کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د نشئی موادو په تولید او ساتنه کې د طالبانو او قاچاقونکو د ملګرتیا په اړه یې راپور اوروه. اوس په درملتونونو کې د طبي نشئی درملو د خرڅولو موضوع ته راځو. په افغانستان کې یو شمېر معتادین نشئی درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې د عامې روغتیا له وزارت سره ثبت شوي دي. هغه معتادین چې نشئی ګولۍ او نور نشئی درمل کاروي وایي چې دوی له درملتونونو سره لار لري او یا دغه درمل په چلول ځینې رانیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د رسمي درملتونونو لخوا پر معتادینو باندې د نشئی درملو خرڅول د دې وزارت د قوانینو او اصولو خلاف کار بولي او وایي هغو درمل خرڅونکو ته به قانوني جزا ورکړي چې پر معتادینو باندې نشئی درمل خرڅوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
معتادین په تیره بیا ځوانان د ټابلیټ کا ګولیو ترڅنګ ځینې نشئی درمل لکه پینتازوسین، تریماډول، میټاډون، دیازیپام، سوسیګان او داسې نور نشئی درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې لا مې روغتیا وزارت سره ثبت او راجستر دي. فرهاد چې مسلکي فارماسي او اوس په نشئی موادو معتاد شوی وایي چې دی په بیلابیلو چلونو او پلمو له درملتونونو څخه نشئی درمل رانیسي.
د
دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم نو یوه نسخه به مې ولیکله. کله کله خو به یو خصوصي روغتون ته ورغلم، یوه سپینه نسخه به مې ځینې راغلا کړه او په هغه کې به مې د نشئی درمل په داسې ډول ولیکل چې درملتون والا به فکر کاوه زه دا درمل د جراحي عملیاتو لپاره رانیسم. په نسخه کې به مې د نشئی درملو سره پینتازوسین، ګاسپیت او پایوډین هم ولیکل. که مې یوازې د خپلې نشئی لپاره پینتازوسین لیکلی وای درملتون والا پوهېده چې زه دا درمل د نشئی لپاره رانیسم.
د کابل پوهنتون یو محصل جاوید صحاق وایي چې نشئی درملو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان په نشو اخته شي.
ځوانان
ټابلیټکا، تریماډول او داسې نورې نشئی ګولۍ خوري. ما له خپلو نږدې دوستانو څخه اورېدلي چې دغه ډول ګولۍ خوري ځکه دغه ډول ګولۍ اسانه پیدا کیږي. کله چې څوک له روحي ستونزو سره مخ شي دغه ډول ګولۍ په اسانه ترلاسه کولی
شي.
د عامې روغتیا وزارت وایي ځینې هغه درمل چې د نشئی خاصیت لرلو ترڅنګ د ناروغانو په درملنه کې هم کارول کیږي باید درملتونونو خاوندانې د رسمي نسخې له مخې د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره خرڅ کړي. د عامې روغتیا وزارت وایاند وحیدالله مایار وایي د دوی د څارنې ټیمونه په منظم ډول د ټولو هغو درملتونونو څارنه کوي چې له دوی سره ثبت دي.
به هیچ وجه هیچ دواخانه اجازه نداره،
هیچ درملتون اجازه نلری چې پر خپل سر نشئی درمل خرڅ کړي ځکه چې ډیر زیانونه لري او زموږ د څارنې ټیمونه درملتونونه څاري. که څوک له قانون څخه سرغړونه وکړي له هغوی سره قانوني چلند کیږي. خو له بده مرغه چې ځینې هیوادوال له ځینو درملو څخه ناوړه استفاده کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په وروستي یو کال کې د نشئی ګولیو استعمال ډیر شوی دی. دغه ډول درمل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي له ځینو سره زهري مواد هم ګډ شوي چې د مغزي او قلبي سکتې لامل کیږي.
ټولنیزې شبکې
انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس دې موضوع ته راځو چې ځینې بې سرپناه محتاجین له ډیرانونو څخه چټل خواړه راټولوي. په افغانستان کې ډیری بې سرپناه محتاجین له ډیرانونو او چټلیو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. ډاکټران وایي چې دا ډول خواړه انسان ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا کوي. دا چې دغه ډول چټل خواړه د څه ډول ناروغیو لامل کیږي، آیا دا خواړه د انسان غذایي اړتیاوې پوره کولی سي؟ په پلاستیکي کڅوړو کې خواړه نغاړل او بیا خوړل انسان ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې له چټلیو څخه راټول سوي خواړه انسان ته څه ډول زیانونه رسوي.
اصلي خبره ده چې غذا باید په صحیح صورت سره وخوړل شي، او هغه غذاګانې چې فرضاً په صحیح صورت سره په کور کې نه اوسیږي، هم چې د اطفال او هم چې د نارینه او ښځې په کور کې، هغوی هم په قسم قسم تکلیفونو باندې، د معدې په تکلیفونو باندې، د کولمو په تکلیفونو باندې، د نور بکټریایي ناروغیو باندې دا اخته کیږي. او څه خاصه بیا پرېږده چې معتادینو ته، معتادین خو اسم د دغه مسایلو سره مستعد دي چې هغوی خپل وضعیت، هغه ډیفنس میکانیزم یا معافیت قوت هم کم دی، ځکه دوی په اطرافو کې او په داسې ځای کې زندگی کوي چې هغه زندگی د یو نارمل انسان لپاره هېڅ په کار نه ده. نو د دې په خاطر باندې هغوی ته هم قسم قسم امراض ورته پیدا کیږي. ورته
کومه ساري ناروغي دي چې امراض دي دوی په کې اخته کیږي چې د څه خواړه خوري؟
د خوړو د نقطې نظر ځینې کوم ساري ناروغي داسې خاص نه پیدا کیږي، صرف امیب و بعضې نور سلمونی لیا داسې رقم ونی اوسه بعضې هغه دي که نه چې هغه مریض ته فرد اسهال ورته، اسهالات ورته پیدا کوي، ورته حالت خرابیږي، د مریض حالت خرابیږي. او د ساري امراضو کې چې د غذا د لارې ته دا دومره کوم هغه نه دی اهمیت لري. ساري مرضونه دوی د نورو د انجکشن د شیر کولو، د یو د بل سره د ګډولو په واسطه باندې دوی دپاره هیپاټایټس ورته پیدا کیږي، ایډس ناروغي ورته پیدا کیږي چې بیا د هغوی تداوی ډیره مشکله ده، یا د هیپاټایټس د ای بی سی قسم قسم د دې هغه چې دا پیدا کیږي مریضان ته پیدا کیږي، دا ورته هغه کې ورته البته ای د خولې د لارې نه هغه کیږي. خو بی هیپاټایټس بی چې دا ډیر یو مضر هغه دی، هیپاټایټس سی دا د جګر د خرابوالي سبب کیږي. دغه چې د ساري مرضونه دي، یو نه بل ته، د بل نه بل ته، بل نه بل ته، چې یو د بل سره دا ترتیب باندې ځینې جنسي تماسونه یا د پیچکاري د شیر کولو په واسطه باندې چې نیسي د یو بل ته انتقال کیږي.
هغه معتادین چې دغه ډول چټلۍ او خواړه خوري، نو که چیرې دوی آماده شي چې علاج وشي، نو فکر نه کوي دوی ته کومه ستونزه پیښیږي؟
نو وجود خو کمزوره کیږي، خو که چیرته دوی تداوی شي او د تداوی او صحیح سوتره هغه اصول د تداوی ورباندې تطبیق شي، او د دوی په هغه کوم مرض یا کوم میکروب چې دوی اغستی دی وجود کې، خو هغه هم کشف کیږي. چې کشف شي د هغې په مقابل کې ډاکترانو په واسطه باندې تداوی کیږي. داسې ډېر خلک دي چې په وزارتونو کې اوسیږي، مامورین دي، غټ غټ خلک دي، عالي رتبه خلک دي، هغوی هم د مواد مخدر ځینې استفاده کوي، خو هغوی غذا صحیح ده، هغه سکونت ځای صحیح دی، غذا یې صحیح ده، نو هغه چې دی ډېر وخت غواړي چې تر څو داسې یو حالت ځان دپاره ونیسي، لکه محتاط چې فردن کم خونی باندې مبتلا کیږي او په د غذایي په فقدان باندې مبتلا کیږي، او هغې لپاره بالاخره د مرګ سبب کیږي.
مشخصا دا راته وایي، نو که دوی علاج وشي، نو څومره د دوی علاج به پیچلی وي او مشکل به وي چې دغسې دوی چټلي خواړه خوري؟
نو د چټلي خو داسې دی چې زه په دې باندې دونه متعقین نه یم، ځکه ما نم دي لیدلی هم نه دي چې چټلي، ځکه چټلي خوراک چې دی چې مریض سایکوزس مقام ته نه وي رسېدلی، یعنې د لیونتوب مقام ته نه وي رسېدلی، ولو که معتادي که بل وي که نه عادي سړی وي، دا چې دی د چټلي ځینې غذا نه خوري. صرف یوه خبره په مابین کې شته چې د پلاستیک کې غذا راټولولو، غذا فردن د هغې نه استعمال د پلاستیک ځینې کارسینوجن سبب کی، د سرطانونو سبب کیږي. نو د دې په خاطر باندې دا یو هغه شته دی چې ممکن دې ته یو سرطان ناروغي ورته پیدا شي، ورته او د مریض د مرګ سبب شي.
که چیره دغه خواړه چې دوی راټولوي که صحیح هم وي، نو چې هغه ضرورت د غذایي رفع شي؟
دا خو که چېرته صحیح غذا په هر هغه کې اوسیږي هغه پوره کوي، او که چېرته داسې وي چې غذا یې داسې صحیح نه اوسیږي نو هغه نه پوره کوي. بیا چټلیو سره خو هغلته هغه خوراک بیخي د انسان دپاره هېڅ په کار نه دی،
چې هغه وخوري د هغې ځینې استفاده وکړي. خو دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی او دوی شانو پسې نه ګرځي او دا سبب دی د بعضو ته سبب د کروبونو په وجود کې میکروب او د اصالاتو د طبې او د نور مسایلو سبب ګرځي. هر دن ټوخی ورته پیدا کیږي، ورته تنفسي امراضو سبب کیږي، د نورو سبب کیږي. د همدغې ځینې
مونږ وینو چې په ډیرنونو کې د هغه خواړه چې دي په پلاستیکونه کې دي، دوی ته دوی چې دا راټولوي دغه پلاستیکونه کې نور کومه خطرونه د امراضو په لحاظ کې دوی ته مخ کیږي؟
نو خو نور خطر کوم خاص داسې هغه نه کیږي، صرف د دې لپاره چې په پلاستیک کې غذا راغه کول دا کارسینوز د سرطان سبب کیږي، نو دې په خطر باندې. نور ته که چیرته هلته میکروب موجود نه وي د هغه سبب نه کیږي چې فرزن دا مریض شي. او دا چې غذایی اندازه ویټامینونو یا فرزن د نورو موادو غذایی اندازه څومره ده دکه البته کمی او کاسه په مابین کې شته، لکه نغه د خاص مرض سبب نه کیږي. چار سړی پلاستیک غذا وخوري او دفتن مریض شي داسې نه ده، خو کیدای شي چې د سرطان سبب شي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2:16 مزنین سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت ګل محمد شل کلن دی، د خپل نشاله چرسو څخه پیل کړ او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د مینې له خاطره په نشو اخته سو، بیا یې په پاکستان کې غلا وکړ او له دې عمله شپږ کاله زندانی سو. کله چې له زندانه راخوش سو افغانستان ته راغی. دا چې ګل محمد څنګه د مینې له عمله په نشو اخته سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ګل محمد مینوم دی، په چیراګام یم، شل کلن یم. واده له پیښوریانو راکول، بس هغه جنۍ بل چاله ورکه، بس سوات لی واده کړه. د دې له وجې بس زه به نشه یي شوم. بس مونږ غریبانانو مو ته تالیه نه درکو، مونږ افغانانو کې نه ورکو، په دې نشه بس بیا راوړېدم. بس چرس مې والد مرګرې دشمن زما، بس بورډر سرګټې داله ډک کړې او پوه شو. بس ودا ووایه زغم به بدل شي، شام ووایلو بس نشه شوم. بس سترګې را باندې پټې کې پوه شو. بس هماغه مې بس بیا شروع کړ. بس کارخانو کې بیا پراته و پوه شو، کارخانو کې بیا ونیو ترخم نه دي خو را واړه ول بلته شل پنځه شل را باندې ما بس کې تېرې کې. دلته مې شپږمه میاشته، مشکل مې ډېر دی، پلار مې مزدور دی، دېړم کول او چې په دې نشه را وړو مزدورې دار سنه ویستم. دا ګوره زندگی زما تباه کړه، زما نیمه زندگی م نه پاتې، ټول غاښونه مې ختم دي. دا نشه خو ډېر مردار شی دی، ډېر ذلیله شی دی. دا نشه مه کوئ، غلاګانې م ورته کړي دي، هر څه م ورته کړي دي. شپږ کاله کېد مې پرې خوړلی دی. اسلام آباد کې ګیر شوم د شپې، یو قسم رانه ولګېدو پکې. شپږ کاله محکمه مې وکړه، هغه کور کې سونه والې وه. بس بیا هغه وروسته نه ما توبه وویسته، زما غلا ونه کموله، کباړ به مې غونډولو سفا کباړ باندې مې گزاره درنه کړې ده. دو درې څلور سو روپۍ نشه باندې پنځه سوه پورې ما ورکړي دي. خوراک باندې پیسې نه دي ورکړي مونږ اوسه پورې، هوټل نه به مونږ لره کولو خوراک. پارکونو کې به پراته وو په سړک په غاړه باندې. اوس هم زما سامان په جلال آباد کې پروت دی. جلال آباد خلکو ډېر بد وضعیت یې مونږ سره کولو، والو ټکولو به دونه والی. دا اوس هم دا په والو والو را، دا اوس هم په زور را وستي دلته. ته بس ورور مې و دوبۍ کې، بس ما بس نه چې راووتم ډایرکټ کابل ایئرپورټ لرا وستم، لاړم دوبۍ ته. درې کال مې دوبۍ کې تیر کړ، شکر دی خب زندگی مې جوړه وه. بس چې دوبۍ نه بیا راغم بیا دغلته بس بیا نشه یي شوم. بس کم عقل شوم، کنه ډیر کم عقل شوم. بس زما دا قرآن خورم چې زه بیا دا نشه نه شروع کوم. بس دونه تنګ کړم زه دې نشي. زندگی په دې روپو تباه کړي، په دې نشه باندې ما زندگی تباه کړي. لس دولس لکه روپۍ په دې تباه کړي دي. بورډر دې نه پس زنس کوم، قرآن د سره لاس ګم او جز په دا بورډر نس کوم. زما دې نشه نه توبه.
عدالت او له فساد سره مبارزه،
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي، بیبي ګوله او د هغې میړه جان محمد ویده وي. په دې وخت کې بیبي ګوله ناڅاپه د سپي په غپا راویښېږي. بیبي ګوله ډېره وارخطا وي او فکر کوي چې کېداسې کور ته یې غل راغلی وي. دا چې په نیمه شپه کې سپی ولې غاپي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
زو ګورم چې دا سپی ولې غاپي. داسې نه وي چې خدای مکړه کور ته غل راغلی وي.
څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
سپی غپل، ما چې ویل کور ته غل راغلی دی.
وي دا چې غل بل نشته، سپی خو هسې هم غاپي. پرېږده چې خوب وخورې او سترګه
وسړیه. زه خو ډېره وېرېږم.
له څه شي وېرېږې؟
ویم داسې نه وي چې غل راشي او کور مو راسپیده کړي.
غل به څه شی راڅخه یوسي؟
وایم داسې نه وي چې غل راشي او تریاک راڅخه یوسي.
نو تریاک خو زموږ د کلي په هر کور کې پراته دي.
نه پوهېږم، زه ډېره وېرېږم. له کومې ورځې راهیسې چې دا غم لړلي تریاک د کور ته راغلي، خوب نه راځي.
هېڅ هم نشته، ارامه ویده شه.
وسړیه، که زما منې دا غم لړلي تریاک زر خرڅ کړه.
ولې خرڅ کړم؟ اوس خو ارزانه دي.
ارزانه دي که ګران؟ اسی له کور اورکه.
سمه ده، سبا ته به خرج کوم. نور څه وای؟
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده، خو چا ته به ورکو؟
د مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبونګ کلی ته نوې را کډه شوی دی، ضرورت ورته لري.
سمه ده، زکات به ملا صاحب ته ورکو. اوس خو دې خوله بنده کړه، ویده شه زتی.
سمه ده، ویده کیږم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اكبر، الله
عام الا من ضريع لا يسمن ولا يبكي.
مولوي صاحب السلام عليكم.
وعليكم السلام جان محمد، بخير راشي؟
خير ويسي مولوي صاحب، يوم مشوره مدر سره کوله.
خا مهرباني وک، د سیش مشوره در سره کوله.
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي، باید اولای زکات وباسم.
دا خو ډېر ښه نیت کړی دی. رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي.
ما ویل چې دا زکات به تاسې ته درکم، ځکه تاسې زموږ جومات ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ.
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي، مهمه دا ده چې باید زکات بې وزلو خلکو ته ورکول شي.
نو تاسو خو هم بې وزله یاست، دا زکات به تاسو ته درکم.
ښه، سمه ده، ما ته راکه. خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی؟
د تریاکو زکات دی.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو، د تریاکو زکات.
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی؟
نه والله، زه نه هم خبر. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نوې خبر، زه به دې خبر کړم. زکات په مال کې وي، او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کېږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی، ځکه زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوی صاحب، زه خو نه هم خبر. ما خو فکر کوو چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دی.
رښتیا هم دغه سي خدا زموږ په کلی کې هم څو پوډاریان شته.
ګوره مونږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وای چې باید نه ځان ته تاوان ورسو او نه بل ته. دا تاریاک خو زه او ته ښه پوهېږو چې خلک په نشو اخته کوي، دا خو سم زهر دی زهر.
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي؟
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي، که نو نو ښه پوهېږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی.
ښه نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ؟
نه 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 نه، په هیڅ صورت. د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی، چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي راډیو لوونه تر وو